دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم پام کړی د سات خبرونه ته د ملګرو ملتونو په امي غونډه کې د خبرو پر مهال د سیمي او د افغانستان زینو گاونډي هیوادونو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګیدو غوښتنه وکړه د قطر امیر شیخ تمیم بن احمد السانی د سه‌شنبه پرز په دغه غونډه کې ویل چې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه د افغانستان لپاره د پام وړ حیاتی نقطه رامست کړی د قطر امیر د تیرو کلونو در لاسراونونو څخه د ساتنی او پخپل وادو باندې د طالبانو پر پابندۍ تاکید وکړ د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ملګرو ملتونو په غونډه کې وویل د سیاسي بیرنا کثیر سو افغانستان د امان د نړیوالې ټولنې مرستي او یووالي ته اړتیا لري هله لرم چې افغانستان کې جر سوله ثبات او امنیت رامنځته او افغانان د حسیني سا واخلي سره لدې چې ترکیه افغانستان سره کوم پول نه لري خو د ایران او پاکستان لداري د افغان کډوالو ورتګ ته اندیشمن نه ده د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په خپل سبسوی ویډیو کې د افغانستان ورستۍ پیښته په اشاره ویل چې افغانستان کې جوړیدونکو حکومت کې ټول قومونه د مشارکت لاري د غیوات په اداره کې برخه وانخلي افغانستان به هیڅ کړه امنیت او ثبات تستون نسی په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو کړنۍ عمومي غونډه پیل شوې ده خو معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب په دغه غونډه کې څوک خبرې کوي د طالبانو کابینه د بارنو چار وزیر امیر خان متکی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس ته په لیږل لیکي د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین د غونډې ته د استازي په توګه ورپېژندل دي د دې مخکې شاغلی ایساکزی هم د ملګرو ملتونو سرمنشي ته تیرونی لیک لیږلی وو او لاغه غوښتي وو چې دایدي په خپل دنده کې پرېږدي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان د متکی له خوا لیږل شوی لیک تایید کړی دی او وایي چې لیک کې د شاغلی ایساکزی ماموریت پای ته رسیدلی بلل شوی او ویل شوی دی چې هغه نور د افغانستان استازیتوب نه کوي د ملګرو ملتونو د کاري اصول پر اساس هر کال د نو کسانو په ګډون یو کمیټه د غړو هیوادونو لخوا لجلسو او استادو اعتبارنامو په برخه کې کار کوي خو دغه کمیټه د کار د می غونډې تر ختمېدو وروسته د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې غونډه کوي خو دا چې د هیوادونو استادو د خبرو وروسته ورځ د سپتمبر 28 نیټه ده او شاید د افغانستان استاد هم په دغه ورځ خبري وکړي دا شونې نشکاري چې د کمیټه تر هغه ورځې پوري په دې اړه کومه پریکړه وکړي د روسي او د امریکا متحده ایالاتونو ورپورو پوزي جنرالان د چهارشنبه په ورځ ورسته له شلو میاستو په هلسنکی کې ملاقات کړی دی د دې ملاقات د افغانستان کې د سختريزو د څار په برخه کې د روسي ملاتړ ترلاسه کول دي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو بیان کې ویل دي چې د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی د روسي د لوی درستیز جنرال بدري ګراسموف سره د 2019 کال د دسمبر میاشتې ورسته ولیدل د جنرال مارک میلی بیان په دې اړه نور تفصيلات ورنکړل خو ویل چې دواړو اړخونه په دې کانېسو چې د دواړو ترمنځ خبري به شخصي وساتي دا ملاقات په داسې حال کې سوي چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د افغانستان سره تنږدې د داسې مرکزونو په لټه کې دی چې د القاعده او اسلامي دولت د ډلو څار وکړي د امریکا دفاع وزارت د یادو ډلو د بیا فعالیتو په اړه اندېښنه لري او د امریکا پوز ویل دي کدا چې یو خطر متوجي سي نو باید د ایتوان برقراره وساتل سي چې هوایي برید پرې وکړي د اژانس فرانس پرس د راپور لمخې کډ امریکا دفاع وزارت د افغانستان په شمال کې پراته په ګاونډي هیوادونو کې داسې مرکزونه ولري د پوزي عملیات کول به ورته اسانه وي د امریکا متحده ایالاتونو په 2000 کال کې په ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان کې پوځي مرکزونه درلودل خو اوس مهال امریکا د دې ډول عملیاتو لپاره د مرکزی آسیا هیوادونو ته لاسرسي نه لري البته روسیه په دغه سیمه کې پوځي مرکزونه لري د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه په ورځ د فرانسې سفیر ته امر کړی چې بیرته واشنگتن ته راتلونکي ونې ستونسي په یوه غړي لامی کې راغلی چې ایمانوئل ماکرون د غامر د جمهور رئیس جو بایدن سره د ټلیفون خبرو ورسته کړی دی د دغه دوه هیوادونو ترمنځ کړکیش ورسته لاغه زیات سو کله چې استرالیا د اټومي اوپتلونو د خستلو قرارداد د فرانسې څخه لغوه کړ دوه اړخونو هوټ کړی چې د باور زیات دوه لپاره به د جوړو مشورو پروسه پیل کړي او د اکتوبر په میاشت کې به په اروپا کې سره وویني په بیان کې زیاته سی وی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ناتو تر چتر لاندې د اروپا د کلک امنیت په اړتیا ټینګار وکړ ایران وایي د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندۍ کېدو لپاره به ډیر ژر خبري پیل سي د ایران د بارنو چارو د وزارت ویان سید خطیبزاده په وینا د دغه هیواد ایرنا خبري اژانس ته خبر ورکړ چې د ویانا خبري به په څو اونیو کې شروع سي ایران د نړۍ له ځواکمنو سره په ویانا کې شپږ پړاو خبري وکړي څو د 2015 کال اټومي تړون چې په 2013 کې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترې بهر سو بیا راژوندې کړي. دا خبرې د جون په میاشت کې هغه وخت وزندې چې په ایران کې سخت دریځ ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب سو. شغل رئیسی لبراندی څخه په یو سب سیوی پیغام کې چې د ملګرو ملتونو په شپږم سرمشرز کې خپور سو پر ایران د امریکا اقتصادي بندیزونه د بشریت پر ضد جنایت وبلل او دا یې وکړه چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر ټولو تعهداتو عمل کړی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د افغانستان لپاره د چین، روسیې او پاکستان ځانګړو استازو په کابل کې د طالبانو، د اسلامي امارت، د چارواکو او یو شمیر نورو افغان سیاسي مشرانو سره د سولې او ټول شموله حکومت پر مسالو خبرې کړې دي. د بلې خوا طالبانو د اسلامي امارت سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکلې دي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری راپور راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ یو پلاوی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې افغانستان لپاره د چین، روسیې او پاکستان د ځانګړو استازو سره د سولې او ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګډون په یو شمېر مسلو خبرې کړي. د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرسل احمد الله وسیکویل چې په دې غونډه کې ملا محمد حسن اخوند د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان څخه غوښتي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته دي د دنیا کې هیلې ورسي او ورته دی وی چې پاکستان حکومت په دغه هیواد کې مشتو افغانانو او هم د چمن سپین بولدک او تور خم بندرونو لاري د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم کو افغانانو سره لنرمې کار وخت. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د خپل ټوئیټر په پاڼه لیکلی چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې صوبات او ټول شموله حکومت د جوړېدو په مسلو خبرې شي. همدا شان دغه ځری هیوادو ځانګړی اساسو په یو بل جلا غونډه کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت سمیت کړي او د مسالې دالي شورا د رئیس عبد الله عبد الله سره روس کتلې د پخوانی جمهوریت سمیت کړي په حکومت کې یو سلاکار وزیر شهزاده مسعود وی په دې غونډه کې د سیمایي همکارۍ په پراخېدو باندې خبرې شوې.
تیر ورځ د درې وړو هیوادونو د خاص استازو سره چې کومه کتنه کړې ده په سیمایي همکارۍ ټینګار او همدارنګه په هم شموله حکومت په جوړېدو او د افغانستان د حکومت د لوري نه په یو متعادل سیاست ټینګار هم په داخلي او هم په نړیواله سطح باندې ټینګار شوی ده او د افغانانو د لا اتحاد او اتفاق په ټینګېدو باندې هم په تفصیل خبرې شوې.
افغانستان ته د غدري هیوادو ځانګړو استازو په داسې حال کې سفر کړی چې طالبان د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزیر ملا امیر خان متکی په یو لیک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي څخه غوښتي چې د دغې ټولنې عمومي غونډې ته د وینا زمینه دې ورته برابره کړي. همداشان د طالبانو اسلامي امارت په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړی دی. اوس مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د پخواني حکومت له خوا دغې ټولنې ته معرفي پښوی دایمي استاد غلام احمد اساسیا کوي. ملګرو ملتونو ولاد طالبانو اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت دی غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د طالبانو اسلامي امارت چې د 3 اگست میاشتې په 15مه یې کابل نیولې لا تر اوسه د هیڅ کومې واس له خوا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجید وایي چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول لازم شرایط برابر کړی.
زموږ د نظام د رسمیت پیژندلو موضوع د نړیوالو پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو مؤسسه معتبره مؤسسه په نړۍ کې او دغه مکلفیت جوړی کې زموږ نظام نور پر رسمیت ومني. همداسې نور هیوادونه هم اروپایي هیوادونه، د سیمه هیوادونه، نږدې ولري هیوادونه، اسلامي هیوادونه، د ټول نظم غهيله داده چې افغانستان د اسلامي امارت سره خپل ډیپلوماټیک تعلقات ټینګ کړي او موږ حکومت پر رسمیت ومني او د نظام په توګه برخورد را سره ولري. دا زموږ غوښتنه ده. بیا هم منتظر یو ان شاء الله زمينه مساعدي کې د امید ستاسي په نږدې راتلونکي کې به د تعاملات شاهدان وو.
دا وایي چې سیاسي چارو کارپوهان وایي چې نړۍ لا هم د شپې سلو پاره اندیښنې لري. د سیاسي چارو کارپو کازی محمد حسن هکر وی نړۍ باید طالبان سره خبرو ته کینی.
هغه معیارونه چې د مخنۍ باید حکومت په رسمیت وپیژندل شي د افغانستان په اوسني حکومت کې موجود دي او افغانان تر هر چا ډیر مستحق دي چې مرسته ورسره وشي، د فقر او د محرومیت نه راوستنه شي، په نړیوال مکنه کې ورګډ شي. ځینې اندېښنې د نړۍ سره موجودې دي چې تر ډېر حده پر پرده هم دي. هم طالبان او هم نړۍ به د سرکینې په دې موردو باندې بحث سره وکړي، سرک ټکي ورته پیدا کړي. نو ښه دا ده چې ځینې ګامونه طالبان پورته کړي، ځینې ګامونه نړۍ پورته کړي چې په طرف کې دغه ستونزې هوار شي، د طالبانو اوسنی حکومت د نړۍ په کچه په رسمیت وپېژندل شي.
که څه هم د طالبانو اسلامي امارت لا تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی، خو د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو د طالبانو حکومت سره په بلر مسلو بحثونه پیل کړي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خپرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي امریکا نه باید د نړۍ د هر ستونزې جواب وي. شاغلی بایدن د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په محل وویل متحده ایالات په لخپل ځان او متحدینو څخه د تهرګریزو ننګونو په وړاندې دفاع وکړي. شاغلی بایدن یو ځل بیا افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو ننګه وکړه. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو په اړه د پریکړې ننګه وکړه. خاغلی بایدن د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویل له افغانستان څخه د عسکرو ایستل د متحده ایالاتونو د پالیسۍ محوري کولو لپاره یو اړین ګام و. هغه ویل دا ځکه چې د ډیموکراتیک ضد سیستمونو، کرونا ویروس سره د مبارزې او د اقلیم بدلون په نړیوالو ننګونو تمرکز وشي.
مونږ په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د نه خدمتونکو جګړې پای ته رسولو سره مونږ د نستړې کېدونکو ډیپلوماسۍ او په نړۍ کې د خلکو پرمختګ کې د پانګې چونې لارې له خپلې پرمختیايي مرستې د ځواک څخه د ګټې اخیستلو لارې یو نوې نسل کېدونکو دوره پیلوو.
خغلی باډین زیاته کړ چې د امریکا د حیاتی ملي ګټو دفاع وکوي، خو ماموریت باید واضح او ترلاسه کېدونکې وي، او د امریکا پاوڅ نه باید د نړۍ د هر ستونزې لپاره ځواب وي.
تر وطن او نکړې متحده ایالات په خپل ځان او متحدینو څخه د ترهګریزو ننګونو پر وړاندې دفاع وکړي او د دې لپاره لازم اقدامات تیار کړي ترڅو حیاتی ګټې او راتلونکي ممکنه ګټې وساتو. دغه موخه باید ساده وي او د لاسره وړنې ورلد او امریکایان رضا باندې ورسره مل وي.
خغلی بایدن وخت له رسیدو وروسته په لومړي ځل د ملګرو ملتونو عمومي غونډه مخامخ خبرې وکړي. هغه ویل چې امریکا به په نړۍ کې د خپل ائتلافیانو لپاره یو باوري ملګری وي. بایدن وایي د ماضي له جګړو سره د مبارزې په ځای د نړیوالو وبا سره په مبارزې، سایبری ګواخ او د نړیوال ځواک د تحرکاتو تغییر په مدیریت تمرکز کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د مدني ټولنې غړي وایي چې په هیواد کې د نامعلوم راتلونکو په وجه زیاتره لوستې ځوانان هیواد پرېږدي. زیاتره افغانان غوښتنه لري چې له ممکنه لارو دې د مسلکي او لوستو کسانو د تګ مخنیوي وسي. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل پر راپورټ کې باوري.
په افغانستان کې له سیاسي بدلون څخه وروسته د کاري فرصتونو نه موجودیت او له افغانستان سره د نړیوالو د اړیکو پکې کېدو زیاتره لوسی کسان د هیواد پرشولو په فکر کې کړي. که څه هم له هیواد د تلونکو کسانو د کیک شمیر نه دی روښانه، خو د مدني ټولنو ځینې غړي وایي چې په هر لسو لوستو کسانو کې اته د هیواد څخه د وتلو په حس کې دي. خیر الله بادیزی یو له همدې کسانو څخه دی.
دا مسله ډیره عامه ده او ځوانان په هر لس ځوانان کې هیواد پریږدي هغوی ځي او شبدای چې بلاسي ځکه چې دلته ز فکر کوم دا سی وخر روان دي چې بيخي د ماشام په ډوډۍ پرې به خلک اریان شي. ام دا وس اریان دي چې میاشه ونیمه میاشتې ریږي ولسونه د خپل ماشام د ډوډۍ پیدا کول لپاره د کور اجناس خرڅې د کور توکي خرڅې ځنی شان. خو ځوانان یا هیوادوال چې نور هیوادونو ته مخه کړی ده نه واځي دا چې قانوني زی بلکې غیر قانوني هم زی، پر ځان باندې مارک درد هر ستونزه هر سخته مني.
حکمت الله صلیحی چې کلونه د مدني ټولنې لالاري د ځوانانو په ظرفیت جوړیدو کې عملی کار کړی وایي چې له هیواد د لوستو او تعلیم یافته کسانو تک به هیواد پراتلونکي کې لوی تشره منسکړي. دی وایي چې د وروستیو تحولاتو څخه وروسته زیاتره لوستي کسان بیروزګار سوي چې دې کار ناهیلي کړي او د وطن پرېښودلو فکر ورسره بلې پکښې زیاتېږي.
په هیواد کې ډېرې ستونزې رامنځته شوي دي. یو له لویو ستونزو او ننګونو څخه له هیواد څخه د تعلیم یافته او مسلکي کدرونو تګ د هیواد څخه د کارونو د نه موجودیت په خاطر له هیواد څخه وځي، چې دا یو ډېر غټه فاجعه او لوی خلا به رامنځته کړي پاینده کې. د دې ځینو لاملونو نور هم دي چې نوی حکومت هغه کسانو ته چې په تېر حکومت کې کار کړی وي او یا هم اوس فعلاً په هیواد کې موجود وي، مسلکي کدرونه وي، هغو ته په شنیت نه ګوري او د باور په ځای محدوده کړې ده.
د ښاغلي صلیحي په باور چې په هیواد کې تر روسي سیاسي تحول وروسته د فکري زغم او تحمل په برخه کې هم یو لړ پښتنې راپیدا شوي چې دې کار هم د لوستو کسانو پر روحیه باندې اغیزه کړي. که څه هم د مځکې له لارې د افغانستان ټولو ګاونډیانو خپلې لارې تړلي، خو بیا هم بهر ته تلونکي کسان د ځان پر وړاندې لوی خنډ نه ګڼي او پر کاشاکي لارو باندې بهر ته د تګ هڅه کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې د یمن په کورنی جنگ کې شامل خواوی په قصدي ډول د ملکي وګړو بشري حقوق تر پښو لاندې کوي، چې په دې جمله کې یو شمیر سرغړونې د جنگ په دوران کې د ملکانو د نړیوالو بشري او انساني حقوقو لروي په جنگي جرمونو کې شمیرل کیږي. لا جنیو څخه د خبریالي لیزا شلاین درالېجل رپورت خلاصه به زموږ له همکار سید سلیمان شاه خواوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر خبرداري ورکوي چې په یمن کې د روان کورنی جنگ په دوران کې ملکيان نه د جګړمارو ډلو لخوا د خپل نظامی هدفونو د حاصلولو لپاره د بارودو پتوګه استفاده کیږي. دا نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې په هغه نسمن عربي هواد کې تیر وو کلونه په مسلسله توګه جنگ او جګړه روان دي، په موي توګه د ملکيانو د ژوند وضعیت مخ په خرابېدو ده. د ملګرو ملتونو ماموران چې د یمن وضعیت له نږدې نه څاري، د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د یمن د حکومت وسلوال ځواکونه او د ایران تر ملاتړ لاندې وسلوال حوثیان د نړیوالو حقوقو پر پایمالولو باندې تورن کړي دي او وایي چې په ځینو مواردو کې دواړو خواوو جنگي جرمونو ته ورته اعمال سرته رسولي دي. په بشپړه بے تفاوتۍ او معافیت بیل دینه چې د ملکی خلکو ژوند او امنیت په پام کې وساتي او یا د ملکی زیربناو د خوندیتوب فکر وسري د جنگي جنایتونو مرتکب کیږي. ماموران د ثبوت په توګه سمو د مخ کې د حوثیانو لخوا په عام محضر کې د نه کسانو د چرمري کولو مثال ورکوي. په جنیو کې د بشري حقوقو د دفتر وایندې میرمن مارتا هرتاډو ویل چې دا نه کسان په داسې وی محکمې کې محاکمه شیو چې د نړیوال جنایي قانون لاندې عدلي جریان منصفانه او عادلانه نګڼل کیږي.
Were reportedly tortured and forced to sign confessions. In addition, they were denied the right to assistance from a lawyer at several stages of the process.
نو موږ ویل کیږي چې دا کسان د اسارت په دوران کې شکنجه شیو او په زور او جبر نه اعترافونه اخستل شیو. د مدافع وکیل د درلودلو د حق نه محروم ساتل شوی. د ملګرو ملتونو څارونکو هم په جنوب کې د سعودي عربستان د طرفدار ځواکونو لخوا او هم د وسلوالو حسین لخوا له بې پیلوټه ډرون الوتکو د توغندو نه د کار اخستلو او د ملکی هدفونو د ویشتلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن هرتاډو ویل چې دا ډول بې دریغه او کورکورانه حمله د ملکیانو د وژلو او یا ټپي کېدو سبب کیږي او همې په یمن او سعودي عربستان دواړو کې ملکی تاسیسات خراب کړي دي.
Recall that any attack directed against civilian object or civilians not directly taking part in the hostilities may amount to war crimes.
هرتاډو خبرداري ورکړ او ویل چې موږ باید دا خبره حتمن په یاد کې وساتو، هر هغه حمله چې پر ملکیانو باندې کیږي او یا پر هغه ملکی هدفونو باندې سرته رسیږي چې له جنگ سره مستقیماً څه تعلق نه لري، شاید چې د بشر په ضد د جنگي جرمونو په جمله کې حساب شي. د داسې رپورټونه هم را رسیدلی دي چې د یمن په جنوب کې واقع د انتقالي شورا وسلوالو ځواکونو او د هغوی طرفدارو ملیشو پر هغو ملکی افرادو باندې بدرېغه ډزې کړې دي چې د دوی د کنټرول لاندې سیمو کې اوسیږي او د ژوند د خرابو شرایطو او د بنیادي اسانتیاو او سهولتونو د نشوالي په خلاف سړکونو ته د احتجاج لپاره راوتي وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د یمن په کورنۍ جنگ کې پر شاملو وسلوالو اړخونو باندې غږ کړی، خپلو مکلفیتونو ته باید متوجه اوسي او له هغو کسانو سره باید حساب وکړي چې د دې ډول جرمونو مرتکب کیږي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې په نړیوالو شل اوریزو لوب کې ګډون کوي. ملي لوبډلې په کابل کې تمرینونه پیل کړي دي. د بلې خوا په کرکټ بورډ کې پرلپسې تغیراتو د کرکټ مینوال او خلک اندېښمن کړي دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې شل اوریز نړیوال جام ته د چمتووالي په مخه په کابل کې تمرینونه پیل کړل. نړیوال شل اوریز لوبې د اکتوبر په میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي.
او دی کوچز نه ډیر نه ډیر زیات نه څومره فاری دل تکي دل ته څومره فاری وکړو نو ته دوبه کې ډیر اسان ان شاء
الله. لنړیوال شل اوریزو لوب نو وروسته ټاکل شوی د نومبر په میاشت کې افغانستان د استرالیا کرکټ لوبډلې سره ټیسټ لوب وکړي، خو استرالیا ویلي ک په افغانستان کې د نجونو پر ورزش بندیز ولګول شي دوی به پلان شوی لوب لغوه کړي. سکال د 2023 نړیوال جام ته د غوراوی لوبي هند، سریلانکا او پاکستان سره پلان شوی، خو د اوشمیر دلایل لکبل راتون کال ته وزندول شوې. د طالبان لو واکمنې دوسره د افغانستان په کرکټ بورډ کې هم بدلون راغلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایی مشر حامد شینوار ادعا کوي چې د طالبان د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی کرکټ بورډ ته ورغلی او هغه یې لدندې لري کړی دی. خغلی شینوار په خپل فیسبوک کې لیکلی دی، نن خغلی انس حقانی کرکټ بورډ ته تشریف راوړو، ماته په شفاهي ډول ویل چې د کرکټ بورډ د اجرایی رئیس په توګه ستاسو دنده ختمه ده او د نصیب الله زدران په نامه یو ځوان د اجرایی رئیس په توګه مقرر کړ. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ پر رسمي فیسبوک کې ویل شوی چې نصیب زدران د نوي اجرایی رئیس په توګه معرفي شو.
دا زموږ په پیشنهاد باندې دا ځوان راغلی دی او د غرنګ ډاکټر صاحب شنواری چې د نمک کې دلته کار کاوه هغه د کورونا مریضۍ نه وروسته د یو تکلیف هم پیښ شوی چې سخت مریض و او خپل دوه درې ورځې د توچې رخصتي واخه. ښه خبره ده چې د خپل ځان علاج وکي او اجرایی ریاست تر ډیره حده پرې په تخنیکي شانو پرې کار هم نه لري، هغه د اداري برخې مخته وړي. د پر مهمه خبره دا ده نړیوال جام ته خپل لوبډله باندې فوکس وکړو.
پر کابل د طالبان تر حاکمیت وروسته لومړی عزیز الله فضلی د کرکټ بورډ عمومي سرپرست رئیس وټاکل شو.
تیر نظام جمهوریت بدل شوی، اوس اسلامي امارت راغلی. دن د ډیره پوری له نور برخو تر څنګه کرکټ هم د سیاست نه خوندې پاتې نه شو او په دغه ټکر کې تقریبا څو ځل د کرکټ سره آشنا خلک ادارو ته د ټوپکو سره راغله، ځان سره طالبان راوستل تر څو پورې هلته وښایي چې د نوې ادارې ریاست به د بغاړه باندې یو ډول تاروز کوي په اداره باندې.
په کرکټ بورډ کې دغه نوې ګمان په داسې محال کېږي چې د کرکټ نړیوال جام هم په رانګ کې دوه دی.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د آلمان د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس په دې تازه وخت کې له درست نړۍ نه د هیوادونو سره د افغانستان په باره کې د وزیرانو په سطح د غونډې کوربه و. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په درو ساحو باندې ټینګار وکړ چې هغه په خاصه توګه د بین المللي ټولنې په لیکه برابرونه او همکاري ده. لومړی طالبان د خپل ژمنه پوره کړي چې خارجي اتباعو ویزا ورکوونکو کسانو او هغو افغانانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له هیواد نه بهر سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې د طالبانو د هغه اعتراض مخالفت کوي چې وایي له هیواد نه د مسلکي خلکو د وتلو سره لری دا به د ماغوزو پرمینځلو سبب شي. په افغانستان کې د خلکو د پاتې کېدو نه خطر خدا ده چې دوی ته له هیواد نه د وتلو اجازه ورکړي او همدغه راز د دوی د اساسي حقوقو ملاتړ وکړي. امریکا به کار کولو ته اجازه ورکړي چې د ټولو افغانانو بشري حقوق او اساسي ازادي وژغورل شي. دوهم، د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ټینګار وکړ بین المللي ټولنه باید طالبان د خپل ژمنې مسؤل وګڼي چې د تروریستي ډلو مخه ونیسي، له افغانستان نه د داسې عملیاتو لپاره د مرکز په حیث کار وانخلي چې هغه هر یو هیواد وګواښي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه، البته موږ ماضي په طالبانو باندې تکیه نه کوو چې دغه ژمنې پوره کوي. موږ ټول باید څوګر اوسو او د هغو ګواښونو څارنه وکړو چې په خاصه توګه چې د خارج نه د توطیه کولو د لارښوونې نه رامنځته کیږي، او کله چې دوی رامنځته شي په چټکۍ سره غم باید وخوړل شي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس جو بایدن څرګنده کړه امریکا به په سیمه کې د تروریزم ضد قوي قابلیت ولري چې هر ګواښ خونسا کړي، او موږ به د دغو قابلیتونو په استعمال کې زړه نازړه نه یو که موږ غواړو کارونه واخلو. دریم، د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د بین المللي ټونل لپاره په ضرورت باندې ټینګار وکړ. د دې ډاډ ورکړ چې د افغانانو لپاره د ژوند ژغورنې بشري مرستې باید موجود وي، او د تروریزم په خلاف د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو سره برابر وي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل دغه ټول درې واړه هدفونه به د طالبانو سره د بوختیا غواړي، مګر د بوختیا ترمنځ یو مهم فرق شته چې موږ د ټولې تخلیه په وخت کې ورنه کار واخستو. موږ د اکثره نور هیوادونو په شان د طالبانو سره مفاهمه او سلوک ته دوام ورکوو. د څرګنده کړه د طالبانو د مشروعیت پروسس چې غواړي د وخت په تیریدو سره لاسته راوړل کیږي، د بین المللي ټولنې مرکزي توقعاتو ته په دوامدار ژمنې سره. په دې کې په څه باندې شلو کلونو کې لاسته راوړنې د ښځو، ماشومانو، خبریالانو، معلولو کسانو، د ال جی بی ټی کیو آی د ټولنې او د اقلیتي ډلو د غړو حقوق شامل دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د دې لپاره چې شریکو ګټو ته مو پرمختګ ورکړی وي، د طالبانو سره زموږ بوختیا باید مربوطه، څرګنده، محتاطه او بیا څومره چې ممکن وي هغومره باید په یوه لیکه برابر وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.